خټو ازانیر سره ویني.
او سرودونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوخت وو. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شئ. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف صمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای، نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټیو کی او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټیو کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا. مونږ د مینی درم سال کې هسي خټیو.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدي. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د ادبي هڅې درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي ده د اور سره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي. او دریم د هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي، کله ټولنیز هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللې دي.
دلته د استاد شخصیت باره کې مونږ نه مخکې ډیر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو اورېدلې. نو دا سړیتوب چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نه شي کولی دې وطن کې. سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت ده ورکړی. په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو زه فکر کوم لا به هم کمی. خو استاد له دغه ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال ویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. دا نهایت مینه مو کړه. زه د خدای مې شاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای، نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستې. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغه سې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره. ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو. دا یو قلم دی، دا هم کله ده ملنګ جان خبره، کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چا ته مې چې په لاس کې ورکړې د هغو نه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې هم دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړئ خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو
ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبي ټولنې دغلته د هر کال په څیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړه کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي په راتګ هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړوونکي غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نکو نو دا ذکر قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه وویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وي هر څنګ وي هر څومره وي خو آینې له به د سترګو په جنګ بیا هم ورځي او دا یې خوبي ده که خامي ده تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پېښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغلی و مزاحیه شعرونه یې وړاندې کړل.
سترګې دې ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې را لخه کو خدای دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وکړي. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به اوس رخصه وی وی ګمنام بوي مونږ کا د پښتو لمن نه نیوي مونږ کا د پښتو لمن نه نیوي مونږ لا باز غو لمن نه نیوي
خټک یوسف زید مومن کا فری دے دے مروت کا بانو سے دے اتنو غند بپلک لر ٹولی او زیل رازو حالات ببادلو.
مشاعرې ته خپله وینا کې پروفیسر اباسین یوسفزی وویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي، په ولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي، تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وام غستل، ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوثه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو، راځي د سواد دی ویار واخا د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو. فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګي کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ غږېدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پوښتلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مرته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو دپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په کندهار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لرئ او هغې د لار نه مختلف کارونه مو کړي دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2014 کال کې زه په دې وتوانېدلم دلته د خورو ورو هغه ممثلینو دپاره چې هغوی په خپلو مکاتبو کې په ښوونځیو کې د تیز په سر باندې کمپنی پاتې کولې یا د ډرامې کولې خاکې وړاندې کولې، د هغوی په راټولولو باندې بوختلم. د هغوی یوه ګډه هسته، یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کې پیدا شي تر څو چې زه په دې موافق شولم یا وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا غږیز او انځوریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په همدې کار باندې په 2009 هم کال کې زه وتوانېدلم.
د پلار پروډکشن تاسو یاد کړه، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نومېږي؟
موږ دلته چې هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی، او بیا پلار صاحب د زرغونې انا علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مشه کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر چې په هغه وخت کې صحنې بللی د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا پسلا یا ممثل یا اکثر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تقدس یا د ده د نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو داسې وه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړله. دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وه. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم سټیج شو او د دې ټول په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله الرحمن الحمدلله زه په دې به انسان دل یم دلته دا کار چې ما شروع کړي اوس یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموزه یا د یو څه تدریس په فکر ورته ګوري د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سلطنه البته د راډیو او فلم د بدین لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غولي دي. خو البته په تصویري مسایلو کې
اوانی صاحب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو دی چې ستونزې رامنځته شوی. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو. نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې. خلاص مسافرې دي او بس که لږ کار وي که ډېر کار وي. حتی د دوکان اعلان هم جوړوو د راډیو دپاره به یو درملتون اعلان هم جوړوو په هغه باندې خپله ګزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر ګواخ مرکه موریدله. د مشال لډیو مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان در وپیژنو.
زه نغمه یمه. زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکی دی خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندي حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی او دا یې درېیم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال پخپله د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو تر پیښو ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره پخپله مخ شوی نو هغه یې په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دی کې زنه پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلقه دي. درې څلور افسانې داسې دي. زنه موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله ده. بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي. هغه څنګه ژوند تیری یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومړی افسانه لیکلي. خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانې او ناول اغیز چاپ شو نو ده هم وګڼل چې دا افسانې چاپ کول ضروری دي.
دا افسانې زما په ذهن کې خوندي وي. خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانې او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محبوب وزیر راغی نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې دا زنه د دې سره متعلقه لکه ځان مرګي برید افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې دا سنه د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دې کتاب برخه ګرځېدلې وي نو ما بیا دا چې سبول ما یره کم اس کم موسم وخت نه دی تل کم اس کم موسم ولیکنو ما بیا دا هغه موضوعات راوړل هغه
په کراچۍ کې په یو وخت د قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځینې خلک وایي چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قایل نه یم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوې هغې لپاره به ته وخت په خپله راوباسې. دا پنځه کتابونه، دا پنځم کتاب روان دی، پسې ناول دی، ټپي په انګریزي کې ما ترجمه کړي دا، هغه بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د تیرو شپږویشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستانر تیرو ملاتکو چی اطاعت دا مورو پلار نکوی دا سی اولاد دا سی بلاتکو چی مایلات دا نارو غی و نشی دا سی تدید دارو دواتکو چی مل مسلم زکا خیراتی نوی ارباب دزمکی و سحراتکو مل اخلاف چی حبیبی کی نوی دنیا.
اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې په خپل شعر لیکي. فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعره جوړوي او دې هم پکې برخه اخلي.
زمو خو صاحب مختلف ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چربوټک شو، بلخ شو، چمتال شو. نو دې ولسوالۍ کې شته د نن په ښار کې چې دې هم د پښتو ادبی بهیر لرو. مونږ ته د جمعې په ورځ روسته د 2 بجې نه تر تقریبا چې تر 5 بجو په دوام کوي آزاد مشاعره یې په هغه کې بیانونه مې لیکلي دي. نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځی د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
اوس کی د خوښۍ مې توفانې رې په ګریوان ورځ و د ټاکنو مانېدل افغانان. ګوتو چې خالونه د ملالې پتندې کړل کټ وهل ناهي د میوندې په هاغه آن. پیغلې په آسان شوې په سندرې کې ویله ورونه مو یو شوي جوړوي افغانستان. او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي، درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي. خوښ نه دي تور مخي ځینې ځینې غلیمان. ویاړي حبیبي تل د احمد محمود په نسل، نن یې غوره کړی دی مالیار غني انسان.
عمل ته په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
بیا کې بوره په مزار مې نه سخی جان سایل ګل نار نزار او دل پر جان سایل ګل نار نزار او دل پر جان بیا کې بوره په مزار مې نه سخی جان سیلے گلے دا نظر آوا دل پر جان.
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل ونی به بیا ساسو پوړاندیو تر هغه د لوی خدای پامان.